امونه لس بجې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي. خو تر دې خبرونه مخ کې لند خبرونه. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای درې نور افغان خبريالان چې د طالبانو لخوا بنديان شوي وو پرون خوشی شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبريال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبريال پرویز ترګان لدرې و نه یو ورسته او په روزګان کې د ملي تلویزیون خبريال همدرد للس ورزوبان ورسته خوشی شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دغه خبريالانو د خوشکېدو هرکلای کړی او د یو خبريال او یو بل رسنیس کارکونکو چې لا هم د طالبانو لخوا بنديان دي د خوشکېدو غوښتنه کړی ده. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانستل شوې دي. د خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزودین احمدي پرون ازادي رادیو ته وکړه.
امروز ورسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسیم ایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانستل شول او د سرحد دواړه دوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
معزودین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دوو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. تب داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د پاسپورتونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی او دا بهیر څو ځلې پیل او درول شوی. داسې داوې هم شته چې د هغو کسانو لپاره چې پاسپورت ته سخته اړتیا لري د پاسپورت ترلاسه کول ډیر ستونزمن دي، خو ځینې نور بیا د کمیشن کارانو په مټ د زرګونو ډالرو په بدل کې ژر د پاسپورت څښتن کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو وغوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونی ګوتریش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرنس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله.
په ځانګړې توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبري باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی. راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له 4مې څخه تر 6مې نیټې پورې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له اغېزو کړیږي. د یونیسف تر راپور په اساس د افغانستان ماشومان د تودې هوا په خطر د اقلیمي بدلون له اصلي زیانګالو څخه دي.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او درناوی تاسو دورکوسو عزیزانو د خبرونه ګران دوستانو او همدارس د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ټول ته د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند هیله کوم. قدرمن اوریدونکو مشتل دا هڅه کوو ترڅو ستاسو ټول هغه پیغامونه چې د خپل ورکوسو دوستانو او خپلوانو په اکله او یا هم د جنو پیداسيو کسانو په باره کې رالېږي خبره کړو، او حتی ځینې هغه پیغامونه چې بشپړ هم ندي، مثلا تاسو خپل د ټلیفون شمیره نوی ویلي او یا مو هم کله کله د ورکسي عزیز نوم یا د هغه نشانی د یاد وتلې وي، نو موږ سره لاغه کوشش کوو چې ستاسو شمیره د کمپیوټر څخه او یا هم د واتساپ لاره ستاسو در رسیدلې پیغام په اړه ستاسو د ټلیفون شمیره د واتساپ څخه پیدا کړو. خو بیا هم زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې لطفاً خپل د ټلیفون شمیره او آدرس په خپل ولولي او د ورکسي کس نوم سن او کوم نشانه یا نشانه هم تاسو په خپل ځخ وایست. ترڅو کله چې موږ ستاسو ځخ پرو نو اوریدونکو دغه معلومات په بشپړ توګه ولري او د اړتیا په وخت کې ستاسو سره اړیکه ونیسي. قدرمنو دوستانو، په دې ونه کې هم زموږ د اوریدونکو لخوا د کوم پیدا شوي کس په هکله موږ ته کوم پیغام نه دی رسیدلی، نو رابسو د هغو ګرانو دوستانو پیغامونه به خپره کړو چې د خپلو ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد ڈول درنو قدر من اردن کار گون کام کاران تو سلام پہ دے لین ڈول وطر کرو خوش خوش اللہ سوکھ آزادی ڈیو ڈول تو سلام یو خاص سلام شاغل تعیو روشان صاحب تز اختر محمد خادم د علم دولت واشیر ولسوالی امد اللہ آزاد کار رزق سیم څخه درته دا پیغام فرستم. رب سم دیتا سمجھ دا سیم یا زمر د واشیر ولسوالی د بیت کار د سیم څخه یو خاص د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کیږي چې د واشیر ولسوالی د سیم څخه نادر کسه دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پیچې تقریبا 15 کاله کېږي چې نادر کسه دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي نو کولای شي زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو دا اړیکه نیولو لومړنی شمېره د افغان وسیم 0001 1 4 2 8 1 9. شمېره به یو ځل بیا ما تکرار کړم، 0001 1 4 2 8 1 9. او بل افغان وسیم شمېره د 0 0 6 3 2 9 1 8. او تر څنګ یې اتیان شمېره ده 0 0 2 6 6 7. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته 0 0 1 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه، ژوندي خوشحاله چې خدای په امان.
گران اورورا اختر محمد خادم صاحب، دا د مشتا سو پیغام خبر کړ. ستاسو په پیغام کې هرڅه سم دي، تاسو ټول هغه معلومات د خپل ځان او رکسوي عزیز په حق لچ لازم و ورکړی دي. خو یو کوچنی نقص دا دی چې تاسو د پیغام ثبتولو په وخت کې موسیقي چلانه کړی ده چې دا موسیقي ستاسو د خبرو په ترڅ کې اوریدل کیږي. نو لطفا په راتلونکو کې خپل پیغام په یو ګوشه او آرام ځای کې ثبت کړئ. مننه.
سلیمان پنامه دی د بلوچ کازوی دی، نو دغه ایران ته تللی دوان دیوالان ورسره دی د سلیمان پنامه دی. دا کیا څوک معلومات لري مستی په دغه لمبر زنګ ووی. سلام علیکم.
ګران اوریدونکو، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی، نو ستاسو ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکیلی احترامات آزادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواکم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادرا کدی چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصل د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دي چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول شوې ده زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 دوا شمیره او ځلی بیا صفر و دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه د ټلیفون شمیره مې صفر و صفر درې څلور و یو بیا صفر نه اته د ټلیفون شمیره او ځلی بیا صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، زه ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، صفر اتاویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې. او روسي کې ریبا نمبر درته وایم، صفر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویشت اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، صفر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویشت اته نوي. او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسیې کې درې. په دغه نمبر واټساپ هم دی، هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي. تر بیا ښه وخت، د الله په امان.
سلامونه دا زده رادیو مینوال ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیمه دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات وي نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر. ایم ټی این نمبر ورته وایم، صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور یعنی صفر اووه صفر اووه اووه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور. وروستیو کې ورته روشن نمبر وایم، صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نهه درې دتی شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. افغان نمبر صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه، تل دې وي ازاده یو ژوندۍ دې وي. له تاسو نړۍ مننه، ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اورېدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم، نوم یې ورک عزیز ده، نوم یې یوسف محمد یوسف نومېږي، د ګل زوی ده، په کوم ملاخل ده، له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه ذکر کړي، نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم، درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه، زما یو خوریه دی په نوم د سارګل، د وزیر زوی، درقته ولسوالۍ تاخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی. او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت په کې دا موضوع سره شریک کی او مشته معلومات پیدا سي.
زموږ د غرور هم خپل د ټلیفون شميره نو ذکر کړي، نو موږ د غرور د ټلیفون شميره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولم 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوا. شميره بیا تکراروم 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قریا اسد الله اند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی څخه نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیک هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کې چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړی ولات للی دی درکه نست. نور الله نومې چې د پلار نوم راجانه کا او مشخل شپه ژوند یو د چې رسخ کم سوی دی، نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینو شنخته ولیدل دي بالا خلاص د بابا صاحب پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو، نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف، خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفاً په دغه شماره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 0 3 3 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزې و د پیری مرزې درلودي، او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اس کښه کړلې و د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړی و پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي که چیرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم، خو فقط د ژوند یا د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي. تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي څخللی، نو هغه واده د نورلا عمر 13 کاله اوس به شاید هغسې 25 کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غادس ولسوالۍ د کیسر تکریا ازما یو خړی دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي، نو نه درا کړی نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیر خوشاله ده. نو یې روزي دي د پلان مې نازنین دي کوم یې عبدالله دي کوم باندې دي هر ورځ چې درا کول لري په دغه شمیرې د مر سره تماس ونیسي 0 5 5 5 5 4 3 3.
زموږ دغه ورور د دغه اورکسیوی کس په حق له یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم 0 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2.
سره دې ټول کار کوم د سلامونو نیکی ویل زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالې د دې جنور د کل سم تماس سوال موږ یو راځي زرو چې په نامه د محمدین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دي. تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کار مخکله درک شوی دي. نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا سره د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو کې زما سره تماس ونیسئ. اتصالات شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره ځل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بله شماره ده 0 8 8 0 8 3 شپېته 3 اویا 0 2 اتیا. شماره بیا وایم: 0 اویا 0 3 اویا 0 2 اتیا. مننه. خیر دې سي د ازادي ټول کارکونکو څخه مننه کوو. نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ راستلی حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې، ما ته نن چا زنګ ووی چې د زابل د ولایت څخه یو چې د ازادي د آرشیف څخه هم ستا دا شماره راخیستې، تا ته مې زنګ ووی څه معلومات څه ویلي. نو مهرباني وکړه په دغه کس ما سره تماس ونیسئ. السلام علیکم. سلامونه قدرمن اوریدونکو، هیله ده تاسو بخیر سئ. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده، په هکله څوک معلومات لرې؟ زه شمارې یادومه. یوه شماره درته وایم چې 0 اوه 8 شپږ 40 شپږ اویا شپږ اویا، او شماره 0 اوه 9 0 9 5 9 5. عریبه شماره بیا ما 0 اوه 8 شپږ 8 شپږ 8 شپږ، یعنی 0 اوه 8 شپږ 40 شپږ اویا شپږ اویا. روشن شماره درته یادوم: 0 اوه 9 5 9 5. لطف مننه، خدای پامان.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز یو جلس میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي، که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 2 اویا 3 4. دریمه شماره ده: 0 اویا 2 8 اتیا 0 9 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شماره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد ہلمند ولایت دالی دولس والی دلوی باغ دسیم زخه دغه میسج پرردم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لسکاله کیس د کور نه درګه سو د مرده د پاره اس معلومات نه لور کچری من راغ دی په خپل او ریانور ملګری اندوالان پیژن یو سو کې درک لري. نو په دغه لمبه ته ما ته رنگ وای: 0 اوه 0 اوه 1 4 3 4 10. ازادي رادیو ته د هلرو چې مر ژغ نشر کی. السلام علیکم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زار جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې ماته په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 اوه 7 4 اویا 3 شپېته 8 2 نوي. بله شمېره ده: 0 اوه 7 شپږ شپېته 8 اتیا 8 دېرش 9. سلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو، زموږ یو دوستي ورک سوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. 25 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمېرو معلومات وکړي: 0 اوه 8 5 1 3 1 4 5 3. 0 اوه 8 5 1 3 1 4 5 3. بله شمېره: 0 اوه 0 8 4 6 4 3 0. 0 اوه 0 8 4 6 4 3 0. په دغه شمېره د زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې راغله رو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام ووسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشاله را رسولې. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلې. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لږ کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چا لیدلې موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی پر واویا پیپر شل شپچ بیتا آخری کی نوی شمیرا یو دل بیا وایما پیپر و پیپر دوا پیپر شپچ شپگ نها آخری کی سیپر او دا بلا شمیرا دا هم زان پروا لیخا مخا پیپر واویا دری واری نها یو دری دری شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانوم. صفر واویا نهه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت خیر. ګردوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونه وړه ده دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه ندرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټي پرتن و. یادونه وړه ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چته په اړه باندې معلومات دي. د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمېرو اړیکونه سي. صلات شمیروائم صفر اتاویا نوی او نوی سواو دو دیرش یعنی صفر و ات صفر نه نه و از دری دو شمیرو دل بیاوائم صفر و ات نه صفر نه و د تری دوا بلا سالات شمیروایم صفر و سو او دیرش پندوز دری دیرش واتیا یعنی صفر و دری صفر پینز صفر دری دری اتا و نو پدیلا چار چا تا معلومات وی پام داغ شمیرو دی مختر اونسی واتساب شمیر هم وایم صفر اتاویا نوی و نوی پینزه سوا و دو دیرش تر بیا خو وختونه و خیشی دی.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکلا د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځلس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د تلیفون نمبر سیم صفر و صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته و. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د تلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو ورکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي. د نن ورځې دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته آرام او خوشاله ژوند غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یاو دوا چلور یاو یاو پینز
ده آزادی ملما
د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلما دی چې څباندې شل کتابونه ژباړلي او دوا خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې لانګریزي، سویډنی او فارسی ژبو کړي. ځینې مقالې لوردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلما پروګرام ته مو شراغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه صالح ستاتا اوریدونکو مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبریږي. پښتو به مثلا په دې څخه خبریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بخیر دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرار نه وړاندې، بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځینې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي. په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولا دا څه دی چې زه خپله ډېر بنوایم. یو څو داسې اثر ماته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ماته خوند راکړی دي، او تر هغه د پرې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کوم، وخت پر تیر کوم، دا وخت ورکول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دي. مګر خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دغه من څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر راوړل ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای، یا مې ایسته کړی وای، بېخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دي، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا د دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، د روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ کراواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال، لکه مثلا د ترکیې هم پاموک د سره پرتله کې یو غټ پر کې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې داخلي ټولنیز اساساتونه دغه ته سم کې دا چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خدای لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي، و دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپل د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې تور ول ویږي ته د ژباړه د پاراګرافونو د شان تر ډیره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوشیږي بیا ترجمه کوم. دا اول ځل ویل ماته زما د معلومات په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډیره فایده لري ځکه هغه وخت چې زه د دې لپاره وایم چې زه پوه سم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته د پاراګرافونو جوړښت دی، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وغونډه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تسې پر وخت باندې په دغه دوه پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنی ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړي، خپله ژبه باندې ښه مرور ولري، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسي. نو هغه مسایل چې تا د یو کتاب ترجمې ته آماده کوي، کوم آمادګي چې تور ته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلومات او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسه هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستا خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي، اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځای پرې پوهي، باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول. په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول د واره دا ډېره مهمه مسله، مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې، که ته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي، هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو وه ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحات څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې څه زیاته زده وي، یعنی پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه ما چې مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه او ناول سو، داس په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. او مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دغه ژبه کې پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی سي، ناخو داګه دونه تر تاثیر لاندې راتلی سي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخو داګه د جملې او پاراګرافونو او دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده، د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شیم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکر متفکر لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کیږي، یو مفهوم مختلف مفاهیم، مثلا سخت جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو افادو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبه کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوم ژبه کې برلاسي ډېر مهم دی.
پرسب ځینې کسان د ټیکی په ټیکی ژباړي پلوی کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړي، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخی خپل ژبې ته واړوي په خپلو الفاظو، او هغه د خپل ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخه منم، یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ، دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي. په هغه کې یوازې الفاظ یو پښه ده دغه اثر، او روح دننه کم دغه چې سټایل چې دی هغه بل پښه ده. کله هغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه معنیداری چې ده، دا دوه شیان دي. یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. په هغه کې هیڅ راز پټ لاسوانه نه کول دي. پټ لاسوانه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي. مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي، دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بل ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوانه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپل نه خوښیږي. ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي، بیخي ډېر تکرار نشي، ستړي کوونکی نشي، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې، راواخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، که د بل دا ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک. دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخ لړي ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي، نور امانت خلاص شو، داس نه ده. خو تحت لفظي باید نه سي. یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلم په دغه اثر باندې اغوستل شوي، یعنی مکمل پښتوني، داس نه چې لنګوټه او کمیسه د پښتو یا نور پرتګو نکټای او داس یعنی مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه به کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي، او هم باید سب کو دې شان توجه پکې شوي. په دا خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي، دا یو خاکه ده. دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم بکړه کې واخیستل شي، یو اونۍ، دوه اونۍ، درې اونۍ، انسان وخت ولري، میاشت، چې بخیا هغه مسایل د چا هیر سي. بیا وروسته راولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کې ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپورته کې، تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو او رواني د پراګرافونو رواني او ته تاوان رسولی سکته کې پکې راوسته، د هغه ځینې ایسته کې سیقلي کې سیقلي کې، تر څو چې دی روان سي، دا متن روان سي، هر پاراګراف روان سي، یو پاراګراف ته لوړ، پاراګراف ته لاندې، پاراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې دی یو ربط چې دی هغه باید ولري. لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلیږي او روان شي. یعنې که چیرې داسې کېدلی شي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم په شکل زیانمن نه شي، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې، او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته را ماته کې د پښتو قالب ته سمه کې، واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالی کې بیا مفهوم مو سره ماتیږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، بل دو باندې تخنیکی مسائل دي تخپل شبه په یوه د تجربه لري چې سړی باید بیرته امه پښتو د سمه کې امه بیرته مفهوم پکې راوخته یعنی دا سن چې اماتور اماتوالي لندون کې باید دا سن چې مفهوم ته تعامل ورسیږي
په خپل لیکوالو تاسو سپارښتنه څه ده په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبه ته ژباړل کیږي دغه لیکوال کوم ټکی په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولی سي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي
هغه ډیر اسانه ده د لیکوال لپاره خو جملې لنډې کړي او تکرار کم کړي د معادل کلماتو استعمال څخه ډډه وکړي مطلب یو مفهم چې په یو توری باندې رسیږي ضرور نه دی چې پته په بغل کې بل هغه دغه معادله مشترک ولیکي که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې کامه پر ځای استعمال کې ټکی پر ځای استعمال کې شارحه پر ځای باندې استعمال کې نو هغه مترجم لپاره بیا کار ډیر اسانه کوي هغه به دې کې نور کېږي چې مطلب د جملې نیمه برخه ایا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده دا نیمه برخه د اول نیمه برخه سره څونه تړاو لري دا ایا درې مې سلری کې نه لري یو ټول مکمل یو جمله ده یعنی دا نقطه گذاری ډیر مهم شی دی نه که چیرې یو نقطه ده مثلا کامه ده که چیرې ته یوې خاطر واړې مفهوم به یو صلاحات درجه اوړي که چیرې درې وتوري ورواړې خاطر بیا به مفهوم به بلی خاطر اوړي نو دا نقطه گذاری وو او د جملې لندونو سکه څه دي شانت کلی کول توجه وکي بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي
ځینې کسان چې کتابونه لیکي ځینې کسان چې کتابونه ژباړي هغه تر لیکلو یو تر ژباړي ورسته یو وقفه راولي مثلا په خپل ارواشاد شپون صاحب په مرکه کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفته وقفه راولي او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي په هغې کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغې کې وکړي تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ
ما خپل دا تجربه کړې ده تجربه په دپاره مې هم څو څو ځله داسې کوشش کړې دي چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم خو هغه زه ناکام شوی یم حتی دوې درې ورځې یوه اونۍ وروسته مې نیمت باندې دلی راولاړ شوی یم دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم یا جمله ماته راماته کړم یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم یا یو جمله مطلب بیرته را سره جوړ کړی سم ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد و ځین کې پاته را سره و نو دا هغه ماته د اجازه نه راکول زه دا هغه تسیت مطلب څنګه په کار ده هغه زه عملي کوم نو بیا ما ځان سره ول چې نه دا ګټه نه کوي دا بیرته عین هغه خبره ده دا د ترجمه پروسه ده ترجمه پروسه کې تسهیل نه کیږي ځکه دا یو پروسه ده باید مکمل و تړل شي دا چې و تړل سولې کښې واخله په کښې واخلې بیا ورسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سول خبره بیا زما به خېل کله کس څنګه شار ارشاد شپون صاحب تاسو ول چې هغه وایي چې به خده چایر سی ویږي د چایری دې فکر کوي چې نو به شیل ولي کله چې دغه احساس تاسو وسوچته نو به شیل ولي بیا ته کولی سي پاره کې تغیرات راوړي تر څو دا احساس تاسو نه سوي ستاسو لپاره هغه اما هغه شی دې کس څنګه جوړ کړو وخت باندې ته کوم اصلاح نه سبب شکل او ستاسو ازما په نظر زما ته جوړې پر اساس
د غر په دې بوخت ځوان چې دا هر څه څنګه تنظیموي
ولا ژوندګي لته ډیره بوخت را تاسو ته معلومي ځخ په پام دې ژوندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دي زه دوه ماشومان لرم واکه دا سخت ده چې مطلب سره دې بوخت من کې سره باید ام کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په آرامولو دغه تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور دا څوک تاسو سره یو بل کوم کې کاسي دلته باید هر څه خپل رسیدګي وکړي تاسو ته معلومي دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل مگر بردار سره سربیره دا مطالعه او ترجمه ته ته زده یو تفریح سترګو باندې ګورم ته ته زده سره د بردار سره بوختیا په سترګو ګورم لکه چې مطلب دا ټول بوختیا د نور مسائل څخه دا سټرس څخه ز لکه څوک چې ځای په یو کافه کې کښنی یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښنی یو ځای مجلس کوي زه به دا سترګو باندې ورته ګورم ځکه دا زما خوبه ده زما د خوشي هوبه ده بوختیا ده چې زه په نار وړم یو غړی آرامېږم تر په خوا اوس یو سفر کړی دی ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې مې نه درلودی هغه وخت چې وو هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی سوی اوس هغه ونه وخت سړی نه شو ورکولی نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولی شي وخت ورته بیل کړی شي هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولی ده او تر ډېره پکې کامیابه.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه نه پیژنم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې د دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شي خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي. ژباړن خپل ځان ته یو سټایل لري، ژباړن ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سره کښې شپ شاور وانه وړي او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یي او هغه پوه خلک یي تکړه خلک یې بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري هغوی یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري او یو لیکوال خپل اثر هاته لیکي دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې د خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو د هغه بورډ مسلکي بورډ ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي لیکوال ژباړن ته مشورې ورکول کېږي تر تر هغه بریده پرې لاسوهنې نه پکښې کوي چې د ژباړن هغه سټایل او سبک هغه مسایل ته تغیر ورکړي د هغه یعنې په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي کوم مشورې شان چې ورکوي کوم مرسته چې کوي هغه ډېره یعنې هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره دغه کسبو کوي او هم دغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي. دا ډېر ګټور کار دی. متاسفانه دلته ته پوهېږې چې دا څونه پاره چې کار کوي دا داوطلب دی څوک پیسې نه ورکوي حتی بیا هم بیا لیکي خپله هم بیا ترجمه کوي خپله هم بیا په خپله تمیل کوونکي پسې ګرځي
نو اوس چې دا هر څه د یوه شخص د خوا ترسره کېږي چې هم به کتاب په خپله انتخابوي هم به یې په خپله ژباړي هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپله یو مالي کس ورته پیدا کوي چې مالي چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي دا خو ډېر لوی کار دی. نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کېږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ورباندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کېږي؟ که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
دی به مکمل ډول به وقفته ولاړ دی دې کې شک نشته او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکښې کې زیاتې ځکه د یوه نفر کار نیمګړی نسبت دوو درو نفرو څلورو نفرو ته هر څومره چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات چې به درې نفر وي د هغو نه د غلطیو امکان کمېږي هغو نه یو اثر یو شی ښه راځي ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي نو ته به هم غلطۍ پکښې کې زیاتې هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي خو ژباړن او هر د موږ تاسو پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپله وسه پړ دی تر څو نه ځای پورې چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې دی خپله هڅه کوي اخري او هر څوک باید همداسې وکړي تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپله انرژي ونه سپموي تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نور ده تر مسؤلیت وي اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک هر څه دی خپله کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دوی باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي یو څه باید معاف کړي دا خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلمه پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو له بیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلمه
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاوا ما مراو په خلا کاوا ما مراور په خوب جانا پر کوٹا سردا سی تا دنیا گاٹا سردا سی دا دنیا گاٹا بیتا دی مدا نارے کنا وے خط بیرا دے شے کنا وے خط بیرا دے شے سرٹ کرے سے رشکار سی لاما گرنج دل چائے
پرانو نہ پانا رہی کا پرانو
قرآن والے کا وے پرماتا قرآن والے کا وے
مشتا د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415